څلور بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. په کابل کې د جمعه د نن چاودنې پیژندل شوی دینی عالم مولوی ریحان وواژه او یو شمېر یې ټپیان کړل. تر خبرونو وروسته د دې پیښې تفصیل درکوو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
نن د کابل په یو جماعت کې چاودنې مشهور دینی عالم او مفتی مولوی سمیع الله ریحان وژلې او شپاړس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د سرپل او بلخ ولایتونو څخه د څو پوستو د سقوط رپورټونه ورکړل شوي او د برتانیا صدراعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په اوومه نیټه د برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرتابه استعفا کوي. نن د کابل په یو جماعت کې چاودنې مشهور دینی عالم او مفتی مولوی سمیع الله ریحان وژلې او شپاړس تنه نور یې ټپیان کړي. پیښه د نهمې امنیتي حوزې اړوند د التقوا جماعت کې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په التقوا جماعت کې ځای پر ځای شوي وو. د وای نن یو بجه او شل دقیقې د نهمې امنیتي حوزې اړوند په التقوا جماعت کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا مخکې له مخکې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې چاودنې مشهور دینی عالم مولوی ریحان وژلې او شپاړس تنه نور لمونځ کوونکي ټپیان کړي دي. پیښه هغه مهال شوې چې په دې جماعت کې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. لا ارکس خبیا په یوه خبر پانه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخلي د ابرید غندل شوی او زیاته کړي ترهګر د خپل اصلیت د پټولو د خپل جنایاتو د توجیه په هدف د دینی احکامو او الهی ارشاداتو د ناسم تعبیر او د دینی عالمانو د حقانیت د رساغک د خاموشول لپاره د مولوی ریحان په څیر دینی عالمان په شهادت رسي. ولسمشر غنی اړوند مسولینو ته د دې برید د څیړنې امر کړی. مولوی سمیع الله ریحان مشهور دینی عالم چې په خپل ویناو کې د افغان دولت او نظام پلوي کوله او ډیر کله به د دینی مسلو په اړه راډیووي او تلویزیونی خبرونه او بحثونه کې ګډون کاوه. د سرپل ولایت په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو یو مهمه پوسټه د طالبانو لاس ته ورغلې. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو ډیر جزئیات ورنکړل. له بلې خوا د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني وایي طالبانو تیر شپه د سوزمکلا ولسوالۍ پر امنیتي پوسټو د برید پر مهال د ملي اردو یو پوسټنې ولې دوه سرتیري وژلي او پنځه نور ټپیان کړي. ښاغلی رحماني ویل په دې حمله کې چې تیر شپه په یوولسو بجو وشو د ملي اردو یو سرتیری له طالبانو سره مرسته کړې او له حملې وروسته تښتیدلې. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ته د دې حملې پر جزئیاتو داسې وویل. د وای د دولت مخالفینو د سوزمکلا ولسوالۍ په اړوند سیمو کې تهاجمي حملې پیل کړې چې په نتیجه کې د ولسوالۍ په مرکز کې کمربندي پوستي او لاغې ډلې د ملي اردو مهمې پوستي د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې. د سرپل ولایت سیمیز چارواکو د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د یو بل خبر له مخې طالبانو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې یو امنیتي پوسټه نیولې ده. د بلخ د پولیسو غیاند عادل شاه نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې د سیمیزو پولیسو دوه قمندانان وژل شوي دي. خو یوې سیمیزې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې څلور سیمیز پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په یو خبر کې ویل شوي چې د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې د ولسي پاڅون دوه سرتیري وژل شوي. د فراه ولایت چارواکي بیا په شیبکو ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکو په یوه حمله کې د یو غیر حکومتي ټولنې د دوو کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړي. د کندهار امنیه کمانډان هغه رپورټونه رد کړي چې وایي پاینو مېله کې په پرونی موټری بمی حمله کې بلوچستان پنخه شي وو. پاینو مېله کې تیر شپه ناوخته په یو موټری بمی چاودنه کې لس کسان ټپیان شول چې شپږ ماشومان او څلور ښځې پکې وو. د کندهار امنیه کمانډان تادین خان پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې حمله هدف معلوم نه دی خو هلته د بلوچستان شتون یو بې ځایه او دروغجنه ادعا ده. تادین خان وایي چاودنه د کندهار د ملي امنیت د پخواني خاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته شوې او خاين موله به د دې حمله هدف وو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د برتانیا صدراعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په اوومه نیټه برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرتابه استعفا کوي. مینن په لندن کې وویل د ګوند د نوي مشر تر ټاکنې پورې به د برتانیا د سرپرست صدراعظم په توګه دنده ترسره کړي. ګومان کېږي چې د برتانیا د محافظه کار ګوند د نوي مشر ټاکل به څو اونۍ وخت ونیسي. تریزا می له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو سرسخت ملاتړې ده. نوموړي په 2016 کال کې د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه تر یوې ټول پښتنې وروسته د راپورته شوي کړکیچ په ترڅ کې د برتانیا د صدارت څوکۍ ته لاره ومونده. نوموړي د هغه څه له کبله چې له اروپایي ټولنې څخه پر وخت د برتانیا په ایستلو کې د دې ناکامي ګڼل کېږي د خپل ګوند لخوا تر فشار لاندې وه. اوس ټاکل شوي چې د برتانیا به د اکتوبر په 1 له اروپایي ټولنې څخه ووځي، خو د برتانیا پارلمان تر اوسه هم له اروپایي ټولنې څخه د دې هېواد د وتلو شرایط نه دي تصویب کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقات په بیا کتنه کې بشپړ همکاري وکړي. مولر د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر ټرمپ دا فرمان پرون ورکړ چې د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د بې اهمیته کولو لپاره د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کېږي. د مولر روسیه رپورټ چې تېره میاشت خپور شو د استخباراتي څېړنو هغه نتیجه تاییدوي چې روسیه د 2014 کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د جمعه د نن چاودنې پیښندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وواشه. د بویل
د ټولې دنیا فوجان دی یو طرف ته شو زما دی یو په جوښت سره نه برابر دا ایمانان ویم دا قیدتان ویم دا استامن ویم او دا د استام حکم دی. زه افغانم، د دې ملک يم، د دې وطن يم، دا مې خاوره ده، دلته بمرم.
د غزنی امنیت قمندان وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه زیات شوي او ادامه به پیدا کړي.
دا د ضربات کم هم نشي چې څو دی اران شي سوله ونه کړو د موږ خبره تکینلی.
د افغانستان په شمال کې د داعش هلو ځلو ته چارواکو اندېښنه ښکاره کړې. بل لور ته په ختیځ کې د نورستان والی وایي
د نورستان مشرانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه، ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګېږو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده، په دې اړه هم په روانه خبرونه کې اورېدلی شئ. مخکمو په خبرونو کې دا خبر درلود چې نن په کابل کې چاودنه شوې ده. دا چاودنه د جمعه د نن شوې ده او پیښندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان هم په دې چاودنه کې وشل شوی دی. د پیښې جزئیات له کابل د ازادي راډیو له خبريال خان محمد سین څخه اخلو. بله سین صاحب، له کابل سره مو ټلیفوني رابطه ګډوډه ده. سین صاحب سره اورو. دا چاودنه د کابل په نهم ناحیه کې شوې ده. کله چې مو ټلیفوني رابطه بیرته سره سم شوه، له کابل سره به ارتباط ټینګ کړو او د دې پیښې جزئیات به له تاسو سره شریک کړو. غزنی ته به مخه کړو. د کابل د پیښې جزئیات وروسته په خبرونه کې درکوو. د غزنی ولایت امنیت قمندان سمونوال محمد خالد وردک وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ قوي همغږي رامنځته شوې ده. نو له دې عملیې د امنیت په برخه کې ګړندۍ هڅې پیل کړې دي او زیاتو وسلوالو ته یې مرشوب لاړولې ده. دا په داسې وخت کې شوې ده چې په غزنی کې ګڼو کسانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي دي چې امنیتي وضعیت ښه نه دی. د غزنی له امنیت قمندان محمد خالد وردک سره په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي.
موږ په حدود 5 کیلومتره کې د شمال طرف ته د خواجه مرید ته ساوه چې په نامه د جنګل باغ، هلته موږ یو بیز مشترک جوړ کړ چې تقریبا په حدود 100 نفرو کې اردو ملي پولیس امنیت ملي موږ ځای په ځای کړل چې د غونه یې نه مکمل موږ تشویش را پشو. او بل ساعه د منګور و چې هغه به مخکې کال کې چې غزنی د سکوت سره مخامخ شو، د هغو طریقې نه ما بس تخلیه شو، مثلا بندیان یې ټول وتښتېدل، طالبانو انتقال کړل. هلته موږ د منګور بیس جوړ کړو چې اوس د اوزې سی او ما بس هغه سوه مکمله امن شوه. او په غوځه کې د طالبانو چې د هغو محکمه علني هلته به کېده، د خلکو نه پیسې اخیستل کېدې. پس د خدای چې اوس موږ هغه بیز واچولو، اوس مکمل شار په امن کې دی. موږ په دو باندې به انتقال نه کړو چې موږ دغه امنیت په تنه په شار کې راستلی. دغه امنیت موږ ولسوالیو ته په مخکې بیایو چې موږ باید ولسوالۍ ونیسو، د کمربند شار نور هم به پراخه شي، کارونه هم پر روان دي انشاءالله.
داسې ویل کېدو چې څه موده وړاندې په غزني کې د پولیسو د تشکیل کمښت و کمښت پر سوید ک څنګه
یا و شتاد ی تقریبا څه کمبوت لرل مې په تشکیل پورا دی انده ک کمبوت لري چې هغه ان شاء الله اوس د خلکو توجه راوخی د غزنی کې امنیت دی ارڅوک راځي د ورځ تقریبا موږ د شلو ډیر شنه پر سمګ مفکا چې د دلته راځي په مختلفو بستو کې موږ مفکا ورسکو چې د وظیفه واخلي
محلي اداره په دا ورستیو کې د وسلوالو طالبان د درنې مرګ ژوبلې وروښتو خبر ورکوي څه فکر کوي چې د طالبان څومره ځپل سوي دي په دغه ولایت کې د ناټو لخوا د افغان هوایي ځواکونو کمانډۍ ځواکونو له لورې
دلته ډیر خارجیان غلي و دی تصمیم لرل چې غزنی ولایت سقوط ورکا خوشبختانه د نوې رهبری چې غزنی ته راغله د مرکز حمایت چې د موږ سو هوایي ضربات شوي دي طالبان درنه طلبات وخت دي یو مثال به درته وایم چې د بند سردی کې چې درې درش نفر تنه پاکستانی و چې د بین پوغو کې ولاړل او نور په اندړو کې په ګیلان کې په ماکر کې په کرباغ کې دی کوي کوي ضربې خوړلې دي اوس دی دوه نفر حتی یو ځای کېدی نه شي د ورځې داسې ورځ نه ده چې د دې شل نفر او دېرش نفر تلفات نه ورکوي او دی به دا ضربات کم هم نه شي چې څو دی رانه شي سوله ونه کړه او د موږ څه خبرو ته کینه دي
موږ ډیری وخت اوس وینو په دا وروستیو کې غزنی ولایت ته د ناټو نظامي چارواکي د دې څنګه افغان نظامي چارواکي ډیری وخت سفرونه کوي تاسو فکر کوئ چې غزنی ته د مرکزي دولت پام اوښته نه ده
بله اوښته مخ مخکیم درته وی چې د مرکزی دولت ډیره توجه په دغه باندې د په غزنی باندې د چند خلکو ډیر تشویشونه وو نو باید د دې ته ثابت کړي چې موږ تاسو امنیت ولی او دې باید په آرام فضا کې وزون وکړي
د غزنی امنیت قومندان وو چې له ازادي رادیو سره د غزنی د امنیت په ارتباط سرګندونې کولې اوس بیرته کابل ته ورځو له کابل خان محمد سین په ټلیفون را سره دی د کابل د نن ورځې د چاودنې جزئیات په لده واخلو چې د کابل په نهمه ناحیه کې نن چاودنه د جمعات دننه شوې ده او په دې چاودنه کې پیژندل شوی دیني عالم مولوي سمیع الله ریحان وشل شوی دی نور جزئیات له خان محمد سین څخه
کابل خار د جمعې په ورځ د روژې په نولسمه د یوې بلې چاودېدونکې د یوې بلې چاودنې شاهد و د دې خار د نهمې حوزې د تقوا په جومات کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د جمعې د لمانځه پر مهال شاوخوا یوه بجه او شل دقیقې د امام د خطبې د ویلو پر مهال وچاودېدل په دغه پیښه کې د هیواد یو پیژندل شوی دیني عالم او د جومات امام مولوي سمیع الله ریحان له یو بل لمونځ کوونکي سره وبژل شو او شپاړس پکې ټاپیان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
پری رویداد معلومات ابتدایی ما نشان میده که این حمله تروریستی توسط گروه تروریستی طالبان راندازی شده
تروس کومیدل د دغه حمله مسئولیت نه دی منلی مولوی سمیع الله ریحان د هیواد یو مشهور دینی عالم او تلی د امنیتی ځواکونو په ملاتړ خبرې کولې د دې ولسی جرګې مشاور هم وو او په یو خصوصي ټلویزیون کې د یو دینی پروګرام د پرمخ بیولو مسؤلیت هم درلود د افغانستان د عالمانو شورا دغه عمل غندي او د ریحان وژنه لوی ضایعه ګڼي د افغانستان د عالمانو شورا غړی شفیع الله نورستانی وایي
حمله و انفجارات و در مقدسات ای حد که حدود الله است حد که حرمات خداوندی است در هیچ کتاب و در هیچ منطق همین موضوع را مشروع نمی دانه کاملا مردود است تقبیه می کنیم از همچو آمار ناشایسته و آمار تروریستی را
ده لحکومت غواړي چې د افغانستان د دینی عالمانو و جماعتونو امنیت ته تدابیر جدی کړي کابل خاریان هم د روژې په میاشت کې پر لمونځ کوونکو حمله یو نه بخون کې عمل ګڼي
د یو مسلمان څوک چې ځوان غواړي چې د هغې پسلاف هغه نه خلاص له مرګ خلاص کړي خدای هغې ته دوغور اجر ورکوي که دا ټول دنیا دی ژوندی او څوک چې په ناحقه په دې شکل څوک لمانځه وړي هغه هم بیا د جمعې په ورځ کې هغه هم په رمضان کې د هغې نو ځای جهنم دی
دا لومړی ځل نه دی چې دیني عالمان په نښه کېږي بلکې تیر کال د کابل په ورانوس هوټل کې پر یوې ډلې دیني عالمانو هم برید وشو چې په هغې کې څلوېښت کسه وژل شوي او شپېته ټپیان شوي وو خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې نن د جماعت دننه چاودنه شوې ده او په دې چاودنه کې پیژندل شوی دیني عالم مولوي سمیع الله ریحان وژل شوی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان ولی وای په دې ولایت کې د داعش لپاره د اوسېدو او فعالیت کولو ځای نشته. دلته دینی عالمان او قومونه د حکومت پلویان دي، خو په کونړ کې د مخ په زیاتېدونکي نفوس اندېښمن کړي دي چې له هغه ځایه نورستان ته نفوس ونه کړي. د دې موضوع تفصیل له سیمې د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د ازادي راډیو ته وویل د ولایت دینی عالمانو او قومي مشرانو پریکړه کړې چې داعش ته به په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي، او په همدې اساس دا ویلی شي چې یاد ډله په نورستان کې د اوسېدو او فعالیت کولو اجازه نه لري.
کله چې چپه دره کې د داعش له خوا نه خوځښت پیل شو، نو د نورستان مشرانو، علما کرامو، سپینګیرو، جهادي مشرانو، قمندانانو، ځوانانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه. ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګیږو او دفاع به کوو. نو دغه تشویش موږ په داخل د نورستان کې نه لرو چې داعش دې پراخ نفوس پیدا کړي او جدي تهدید دې هلته پیدا کړي.
هغه وای خو په کونړ کې د داعش د فعالیتونو زیاتوالی نورستان ته غځېدلو لارو ته اندېښمن کړی دی، او دغه اندېښنه د کونړ او د مرکز کابل چارواکو سره شریکه کړې ده.
دغه تشویش مونږ هم لرو او د مرکزی اداراتو سره مو هم شریک کړی دی. د کونړ ولایت سره هم په دې برخه کې هم غږی لرو، او ان شاء الله کوشش کوو چې د دواړو ولایتونو په هڅو او د مرکز په کومک باندې دغه تهدید.
خو د کونړ چارواکي بیا وایي چې په چپه دره کې داعش ماتې خوړلې او نورو ځایونو ته د خورېدو توان یې له لاسه ورکړی دی. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سحر ازادي راډیو ته وویل
مونږه قوې مصالحه اردوی ملي، پولیس ملي، امنیت ملي یو ځای مشترک خپل عملیات چپ اداره کې انجام کو. هغه قرارګاګان چې په نوم وو خودس ثابت نقطه نه لري، هغه مونږ ورنونی وو. داعش د چپ ادارې نم ډیر مخته تله ده، حتی چې د هغه اواز د فیرم چپ ادارې ولسوالۍ ته نه راځي.
د نورستان والی په داسې حال کې په خپل ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د نفوذ نه کولو خبره کوي چې د کونړ چپه دره د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکه پوله لري، او په یاد ولسوالۍ کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړي او له وسلوالو طالبانو یې زیاتې سیمې لاندې کړي. داسې هم ویل کېږي چې د نورستان د واما ولسوالۍ تر سرحدونو پورې ځانونه رسولي دي.
په راپور کې مو د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا واوریدل چې داعش په نورستان کې تهدید نه دی، خو په ګاونډي کونړ کې د داعش د هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه شته. بل لور ته د افغانستان په شمالي ولایتونو کې محلي چارواکي داعش ته اندېښنه لري او وایي چې د دې ډلې فعالیتونه په زیاتېدو دي. په دې اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی دغه تفصیلي راپور لري.
د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د زرګونو جنګیالیو د حضور په اړه د روسیې هیواد لاندېښنو وروسته اوس مهال ځینې افغان محلي چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو حضور تاییدوي. په شمال او شمال ختیځ زون کې چارواکي مني چې د داعش ډلې سربیره په فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې د القاعده او جندله تروریستي ډلو هم پټنځایونه او تربیوي مرکزونه جوړ کړي دي. د سرپل د امنیت قماندان جیلانی ابوبکر وایي چې داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې د ترهګرۍ مرکزونه لري، او د یادې ډلې جنګیالي خپلې تهاجمي حملې له همدې ځایه پلان کوي. د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې ده، او دلته داعش حضور لري، او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده هم مني چې د داعش ډلې اکثرا جنګیالي له بهرني هیوادونو دي چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته دغه ولایت ته مخه کړي. دوی هغه کسان دي چې په سوریه او عراق کې ماتې خوړلې، او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه له کومې لارې دلته راوستې دي. دا ټوکه نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي. په جوزجان کې د خواب ولسوال انجینر احمد ادعا کوي چې په سرپل ولایت کې فعال داعشیان هڅه کوي تر څو د جوزجان سرحدي ولسوالیو ته ځان ورسوي او په دې ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې د حضور سربیره د القاعدې ډلې تر ملاتړ پراخ فعالیت کوي. هغه وویل چې په فاریاب کې د بهرني فعالو تورستانو په منځ کې پاکستاني، ایغور، ازبکستاني او ایرانی جنگلی حضور لري. ازبکستانی جنگلی پکې دی. په تازګۍ سره ایرانی مشاورین هم ورسره یوځای شوي او پاکستانی جنرالان یې مشري کوي. دوی په دوو برخو کې، یو د طالبانو په لیکو کې فعالیت لري او بله برخه یې القاعدې ته مربوط کسان دي. د کندز ولایتي شورا یو غړی غلام رباني رباني وایي چې د طالبانو سربیره په دغه ولایت کې بهرنۍ تروریستي ډلې له داعشي فکر سره فعالیت کوي چې د داعش ډلې لا کلک ملاتړ هم برخمنې دي. ښاغلی رباني وویل انصار الله جند الله او جهش الانصار چې د کندز په شاوخوا کې په جګړو بوخت دي عمیقا ورسره داعشي فکر دی او دوی د القاعدې ملاتړ کوي. دوی ځان داعش ته مربوط ګڼي. دوی خپل سپین بیرغ په تور اړولای او داعش ځان بولي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نصری هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني تورستان د القاعدې په ملاتړ جنگي او مالی او نظامی امکانات د پاکستان په خاوره کې لاسرحدي سیمو ترلاسه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت داعش ډله د هیواد امنیت ته لوی ګواښ بولي، خو وایي چې په شمازون کې د یادې ډلې د تازه جوړ شویو پټنځایونو په اړه یې د خپلو رسمي منابعو څخه معلومات نه دي ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویاند عارف زبیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه مشخصه نه ده چې په کومو شمالي ولایتونو کې یادې ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی.
داعش یو تهدید دی، لکه د نورو ترسیدرو که هغه جندلا دی، که هغه طالبان دي، که هغه حقانی ډله ده او که هغه القاعده ده، د هېواد ترضي ته پر وړاندې جنګېږي. اما تر اوسه پورې مشخص موږ د کشفي ارګانونو لخوا نه موږ ته نه شو شوي چې په کوم ولایتونو کې د شمالي د خلکو فعالیتونه شروع شوي دي.
تر دې مخکې د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتنیکوف د مې په 18 نیټه تاجکستان ته د سفر پر مهال وویل چې د داعش ډلې کابو 15,000 جنګیالي د افغانستان د شمالي ولایتونو په سرحدي پولو کې ځای پر ځای شوي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره تهدید بلل کیږي. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د عمران خان دفتر تر دې لیدنې کتنې وروسته په یو بیان کې یوازې دومره ویلي دي چې پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې شوې دي. موضوع د مشال راډیو خبریال اسرار عالم محمد څارلې. له ده به واورو چې کوم موضوعات به جواد ظریف له پاکستاني چارواکو سره وڅېړي.
د پاکستان د بونو چارو وزیر شاهد قریشی دفتر نن کم بیان جاری کړی. نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې مرکزی نقطه د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ دی او په هغه باندې به دوی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان غواړي چې څومره هم مسلې دي په ځانګړې توګه د ایران او د امریکا ترمنځ دغه کړکیچ هغه د خبرو د لارې حل شي، باید وسله یا پوځونه کارول شي.
یو بل موضوع هم چې په خو د پاکستان او ایران ترمنځ لانجمن ښکارېده او چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بیا تهران ته سفر وکړو، د پاکستان او ایران ترمنځ لانجه وه د سرحد پر سر، هغه موضوع ته اشاره نه شوې.
په هغه باندې هم لا هم خبرې نه دي شوې. هغه وجه دا ده چې کله نه جواد ظریف پاکستان ته خپل سفر اعلان کړی چې پاکستان ته بزم لکه هغه څنګه پرون راغلی دي، نو د هغې نه وروسته سعودي عرب هم دا ویلی دی چې موږ به د جولای د لومبۍ نیټې نه پاکستان ته په قرض باندې تیر ور کول پیل کو. نو چې کله سعودي عرب هلته کې دا قسمه خبرې شروع کړلې او سعودي عرب دا هم ویلی چې پرون د پاکستان د بونو چارو وزارت دا خبره وکړه چې کومه غونډه کیږي د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا غونډه به کیږي، نو دغې ته به د پاکستان د بونو چارو وزیر زی. نو دا تمه هم ده چې ځینې سرچینې دا هم و چې د پاکستان وزیر اعظم کې د شلاټ شي. نو یو خو دغه خبرې دی، بلخوا ایران چې کوم دی هغه خپل کوشش کوي چې د پاکستان او دغه راز د نورو هیوادونو اعتماد حاصل کړي، ځکه چې د امریکا او د ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی. نو په داسې حالت کې زما خیال نشي چې په دغه موضوع باندې به ایران خبره وکړي چې څنګه تر دې پورې چې د پاکستان وزیر اعظم خپل باندې ویلو چې د پاکستان په ایران کې وسله بریدونه کوي. نو خدغی باوجود خکاری نه چې دغه موضوع وڅېړل شي.
محمد صاحب د جواد ظریف او شاه محمود قریشی د خبرو په اجنډا کې د افغانستان مسله شامل ده؟
نه، دغه په خبرو کې نه ده شامل. خو په سنډه کې پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې یو پروګرام ته ورغلی ول ته دا ویلی دي چې په افغانستان کې کومه د سولې پروسه روانه ده، موږ په هغه کې مثبت رول لوبول غواړو. خو ورسره ده هم ویلي دي چې کوم غیر متوقع حالات دي هغې ته به هم ځان چمتو ساتو.
له اسرار عالم محمد څخه په مننې. نن د انګلستان په انګلستان کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د کرکټ کې ورسنې لوبه روانه ده. دغه شیبه تر دې شیبې پورې پاکستان 190 منډې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او 53 اوور بشپړ شوی دی او لوبغاړي اوس اوبه چی او د اوبو د چلو وقفه ده. رضوان مراد دغه لوبه څارلې ده. مراد صاحب، ستاسو په باور دغه لوبه تر دې دمه څرنګه روانه ده؟
مننه شیبر صاحب. کله چې د سلو منډو شاوخوا د پاکستان رنزونه یا منډې وي او څلور لوبغاړي اوټونو او سوځېدلي نو هیله زیاته وه چې په یو نیم سل رسېدو نه مخکې به کې او دوه لوبغاړي د پاکستان وسوځېږي نو د افغانستان د بالرانو یا توپ اچونکو فشار به وي او پاکستان به منې شي چې زیات ټوټل د انګریزانو په خبره یا زیات رنزونه او منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکي. خو متاسفانه د ځینې زما شخصا په نظر ځینې کارونو چې د افغانستان د ټیم کپتان ونه کړل او همدغه سې د دې لوبې نړیوال مبصرین چې په تبصرې کې په لایف تلویزیونو کې د هغوی وینا دا و چې کله چې څلور لوبغاړي سوځېدلي نو په هغه وخت کې باید د افغانستان سپینران ته زیاته موقع ورکړ شوې وه، ځکه چې پچ یا د توپ اچولو ځای چې دی دا سپین ته برابر دی او فشار ور دمخه.
کوم فکر کړی خصوصا په هغه وخت کې چې راشد خان وکټه واخیستله؟
بله،
ډېر تر فشار لاندې و. په دې وخت کې ګلبدین خپل بالینګ کاوه، بهتره نه و چې مجیب رحمان مجیب زدرانه راوسته وي؟
یو دا چې دا بهتره و چې مجیب راوسته وي، بل دا چې مثلا وسیم اکرم وي یا مثلا نور نړیوال لوبغاړي چې په تبصرې کې په دې لوبه په مستقیم ژوندۍ بڼه هغه وي چې کله چې ته پوهېږي چې رن ډیټ یا د رنزونو اندازه زیاته ده د پاکستان لخوا، په تیزی رنزونه جوړیږي، منډه جوړیږي، نو ته کوشش وکړه چې وکټ واخلې او د وکټ د اخیستلو لپاره باید فیلډینګ یعنی هغه تهاجمي حالت راولې، یو رسک بخلې. خطر به منې چې کېدای شي شپږیزه ولګیږي، څلوریزه ولګیږي، او لیکن ته به دا خطر په دې خاطر منې چې کېدای شي وکټ هم ترلاسه کړې. متاسفانه چې کپتان تر ډېره وخته پورې هغه فیلډینګ هغه نورمال وساته. یو دوهمه دا چې خپله وفته باله مې یعنی په وخت یو خپل او حمید حسن دواړو انګلونو دواړو خونه فاست بالر
اول د رو بالر شته چلی دو. افغانستان رو ډیر بالران لري. په دې لوبه کې سمیع الله شینوار ته هم چانس ورکړل شو دی. په تیر لوبه کې رحمت شاه ډیر ښه سپین بالینګ وکړو. محمد نبی خپل بهترین بالینګ کوي سپین چې نن تر ټولو بریالی مو. دا اوس چې زه ګورم دا جدول چې زما مخ کې ده، محمد نبی شپږ اوور کړی دی، نوشت منډې ورکړې دي، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي، سوځولې دي. خو وروسته له دې فاست بالرانو بیا د مجیب راوسته دی چې شپږ ورې کړې دي او نه دېرش منډې ورکړې دي. ګور هغه بیا ټاکول شوی دی.
یو دا مسله یو د افغانستان له پیل راهیسې متاسفانه د افغانستان فیلډینګ لږ غوندې نیمګړی او خراب و. یعنی درې داسې واضح لوبغاړي وو چې هغه کیچ کېدل یعنی سوځېدل، اگر ڈراپ کل سر په فیلډینګ کې اوسه پورې ستونزې شته دي. کته کرکټ باندې څوک نشي ویلای چې سبکی اخر کې د پاکستان رن ډیر زیات تیز روان دی. یعنی کچیر ته دغه لوبغاړي ولاړي او اخر کې هغه هټرانو ته مختور سیږي نو د 3 او 3 3 او 3 3 او 3 هدف به افغانستان ته ډیر مشکل وي.
او د پاکستان په هټرانو کې مثلا شعیب ملک دغه اوس ولاړ دی، په یو 50 توپونو یو 40 منډې کړې دي. په سر کې په ډیرو لږو توپونو باندې ډېرې په ډیرو زیات توپونو ډېرې کمې منډې جوړې کړې وې. او بابر اعظم چې څلور اتیا منډې کړې دي د پاکستان تر ټولو بهترین بیټسمین دی.
دغه شیبر صاحب دغه پارټنرشپ ماتول پکار دی. یعنی که دا پارټنرشپ دغه دوی دواړه دوام وکړي بیا نو د افغانستان لپاره چې کوم هدف ټاکل کیږي هغه به لږوندې ګران وي افغان لوبغاړو ته.
مراد صاحب مننه. دغه اوس بیا محمد نبی بالنګ شروع کړی دی او یو توپې واچو او لوبه دوام لري. د افغان بیسیم شرکت لاله ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمیسونه. بصیر خیلمن له کابل د مولوی ریحان د وژلو پیښته اشاره کوي او پر استولې سمیس کلیکي حدیث شریف ته چې علما د انبیاو وارثان دي نو د انبیاو وارثان ولي وشل کیږي. ژمن لګیلان لیکي
مولا د ریحان صاحب شهادت په د حقیقت ژبه ګونګ نه کړي. اتل لزابل لیکلی دی هغه خلک چې له حقیقت ویره لري او خپل بدرنګ چیرې له خلکو پټوي دینی عالمان هدف ګرځوي. عبدالرحمن لکابل لیکلی دی د جماعت د نن په چاودنه کې څوک د جماعت په دننه به هم څوک چاودنه وکړي چې بیا ځان ته مسلمان هم ووایي. عبید الله پرستول سمس کې لیکلی دی مولوی ریحان په وطن مین انسان. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انڅخور.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو بیان کې هغه تروریستي برید په کلکه غندلی چې نن په کابل کې په یو جماعت کې د مولوی ریحان د وژلو سبب شو. د کابل د پولیسو چارواکي وایي چې نن د نهمې امنیتي حوزې اړوند د التقوا جماعت کې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد وچاودل چې پکې مولوی ریحان ووژل شو او شپاړس تنه نور یې ټپیان کړل. د سرپل ولسوال په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې مهمې پوستي د سکوت خبر ورکړی دی. د سوزمکلا وبخی د سرپل ولایت په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو یو مهمه پوسته د طالبانو لاسته ورغلی. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو په اړه یې جزئیات ورنکړل. اخوا د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکو هم ویلي چې په چاربولک ولسوالۍ کې یو امنیتي پوسته د طالبانو لخوا سقوط شوې ده. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شان نن ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې د سیمه ییزو پولیسو دوه قمندانان وژل شوي او یو بل ټپي دي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په ومنېټه به د برتانیا د محافظه کار ګوند د مشرتابه څخه استعفا وکړي. مینن په لندن کې ویل د ګوند د نوي مشرتابه ټاکنې پورې به د برتانیا د سرپرست صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي.
دا ساجی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خو دمګړې خوست مخه کو. د خوست مرکزی لیسو او شونځیو لسکونه شوونکو د کاري اتصاب او پرلت وهلو غواښ کړي. دوی ویلي دي حکومت ورته د 1.5 کال د کورونو د جوړولو لپاره د وی نمبر ځمکه تعارف ورکړي خو په عمل کې کې تر اوسه پورې دوی تم ځکه نه دی ورکړي. بل لور ته د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د نمرو د ویش بهیر وروستی شوی او د یوې اونۍ په موده کې به ښوونکو ته د نمرو ویش پیل شي. نجیب الله الخیر له خوست راپور لري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د مرکز متون لکنو او شمال د سیمو لسګونو ښوونکو د بې اعتراضۍ غونډه په ترڅ کې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د یادو سیمو ښوونکو ته دې د کورونو د جوړولو لپاره نمرې وویشي. دوی وویل ښاروالۍ ریاست ورته 1.5 کاله مخکې د نمرو رسمي تعارفې ویشلي خو په عمل کې دوی ته په اختیار کې نه دي ورکړي. یادو ښوونکو ګواښ وکړ که تر راتلونکې یکشنبې ورځې دوی ته د نمرو د ویش بهیر پیل نه شي کاري اعتصاب به وکړي. د اداري کمپلیکس مخې ته به د پرلت خیمه ودروي او د پروژې په سیمه کې به په خپله د نمرو خط اچونه وکړي. یو تن معترض ښوونکي مولوي محمد داود وقفي ازادۍ راډیو ته وویل
د مرکز د معلمین ښارګوټی چې د 1.5 اتیا کول نه پی بندې کور شروع شوی دی خو اما تر اوسه پورې دا پروژه پلی نه شوه. خو موږ ته وعده وکړل شوه د معارف له طرفه چې دغه پروژه به په دریم د حمل چې د معارف پریزو پلی بشي بیا پلی نه شوه او بیا وعده وکړه چې دا پروژه به په 15 د حمل پلی شي. خو ستونزه د خوست د معارف ریاست په رهبرۍ کې دو هغه هغه ټاکلي کمیسون سره چې والی ټاکلی دی د هر ارګان نماینده پکې کړی هغه سره لازمه همکاري نه کیه.
د سید ولی شاه او داوود مندوزی په نومونو دوه تنه ښوونکي وایي چې د نن او سبا په ژمنو ولایتي ادارې ورباندې ونیمه لسیزه تیره کړه.
دا به دي چې واب ته به دي واه میاشت بعد دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد دا کې اول 17 کلونه تېر شول موږ د حق نه رغولی کېږي. موږ په دې احساس نه راټول شوي یو
د معلم تصویر حقیقي نه دی مجازي تصویر دی چې د 1.5 فیګاتیا کول کې موږ ته د ښاروالۍ کاغذ ضرور کړو چې څو سره نمرې تبدیل کېږي خو تر وي سبره هغه نمرې موږ حاکه حقوقي وي سبره چا نه دي روکړي.
د اعتراض کوونکو څخه یو بل تنخونکی حسین الله حسین وایي
که د راتلونکي یکشنبې ورځې پورې هغه حق چې موږ ته قانون روکړی دی
او قانوني ټول مراحل خلص شوی دی بیا هم په دې کې تاخير کیږي نو لمړی به موږ کری احتساب ته دوام ورکو دویم کې به بیا موږ د کمپلیکس یعنی د ولایت مخ ته ودرېږو او ولته به موږ د خپل اظهارات وړاندې کو او دریم به موږ خپل د انجنیری ټیم سره یو ځای صحیح تاسو خپل به چنا په هغه باندې ځان ته اچو
بل لوري ته د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ورغه کلي په ساحه کې د مرکزي سیمو ښوونکو ته د نمرو د ویش کار نهایي شوی او د یوې اونۍ په موده کې به یې عملي کار پیل شي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
دغه لیست کې 15 تنه معیوبین دي، د هغوی کاروالی یو څه وخت ضرورت لري او زه په دې باور یم چې په راتلونکي یوې اونۍ کې د دغې پروژې ټولې سخت تخنیکي چارې تنظیمیږي او دیوالی صاحب پراتک سره چې اوس په کابل کې حضور لري د دغې پروژې عملي چارې پیلیږي.
د خوست د پوهنې رئیس ویل د یادې ادارې مسؤلین به د ټولو ممکنو لارو استفاده وکړي چې د ښوونکو د سرپناه ستونزې حل کړي. د خوست په دولتي ښوونځیو کې خواوشا 15,000 رسمي او تر 3,000 بالمقطه او قراردادي ښوونکي په دندو بوخت دي.
د کرکټ حال به درکو بیا یو سیمه ایزه مسله راخلو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په انګلستان کې یو ورځنۍ لوبه روانه ده، و د شوورونه پوره شوي دي. پاکستان 201 منډې جوړې کړې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلي دي. بابر اعظم د پاکستان له لوري 2 منډې جوړې کړې دي او لا هم نه دی سوځېدلی. په تېره اونۍ کې د قرغزستان او ترکمنستان په سیاست کې د اسلام د رول په اړه بحثونه زیات شول. دا خبره شایي نه وي ښکاره شي، خو له پیړیو راهیسې د دولت او جماعت ترمنځ د همکارۍ مسله د بحث وړ یوه مسله ده او همکاري هم روانه ده. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې راپور ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په منځنۍ آسیا کې مشران او دینی عالمان له زر کاله راهیسې په ستونزمنو حالاتو کې اوسېدلي دي. په دې وروستیو کې په قرغزستان کې د جماعت او دولت چارې سره جلا کولو بحثونه راپورته شول. د مې په 20مه په دې هیواد کې یوې کمیټې د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو قانون ته د اصلاحاتو په هدف بیا کتنه وکړه. د اصلاحاتو له مخې به پر دینی شخصیاتو محدودیتونه زیات سي چې غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده په قرغزستان کې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات وسي. په 2010 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ګڼو دینی مشرانو په سیاسي لاریونو کې برخه واخیسته. د بیلګې په توګه تر ولسمشریزو انتخاباتو یوه میاشت مخکې پخوانی مفتي چوباک حاجی جلیلوف د یو کاندید سورنبای جینبیکوف په غونډه کې ګډون وکړ چې وروسته جینبیکوف د ولسمشری انتخابات وګټل. جلیلوف په هغه غونډه کې ویلي و چې زه د پخوانی مفتي په توګه دلته راغلی یم او د علماو د نړیوالې شورا د غړي په توګه نه او نه هم د قرغزستان د علماو د شورا د غړي په توګه، بلکې د دې هیواد د یو وګړي په توګه راغلی یم. زه خپل ملاتړ ښودل غواړم. منتقدینو ویل چې د کمپاین په غونډه کې د جلیلوف ګډون د قرغزستان د اساسي قانون له 22مې مادې سرغړونه ده، خو د جینبیکوف کمپاین په ځواب کې ویل چې جلیلوف دې غونډې ته وربلل سوی و او پر خپل سر نه و ورغلی. د جلیلوف غونډې دینی مشران په ټولنه کې ډیر درناوی لري او د ځینو کاندیدانو ملاتړ په دې معنا دی چې یو شمیر خلک همغو کاندیدانو ته رایه ورکړي. په قرغزستان کې هیڅ څوک د اسلام د رول کمولو خبره نه کوي، بلکې په حکومت کې یو شمیر کسان غواړي دینی او دولتي چارې سره جلاوي. د ازادي راډیو د ترکمن څانګې د راپور له مخې په یوه جماعت کې ملا د خطبې پر مهال دعا وکړه چې خدای دې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف له هر ډول زیان څخه وژغوري او دا چې د هغه دښمنان دې د هغه پښو ته ولویږي. دا لومړی ځل نه دی چې ملایان په جماعتونو کې د ولسمشر په ملاتړ دا ډول اعلانونه کوي. د راپور له مخې په ترکمنستان کې له مذهبي مشرانو څخه استفاده حیرانوونکې ده، په داسې حال کې چې دا هیواد توانېدلی دی چې په حکومتي چارو کې دینی نفوذ ډیر محدود وساتي. د بیردی محمدوف حکومت د ملاتړ ټولولو لپاره تل جماعتونو ته مخه کړې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د دې یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت له یو مسؤل سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو، د یو بل دوست پیغام در تخبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو. پر همدې اساس همدا پیغام به لومړی راوخلو.
السلام علیکم رحمت الله میدان ښار له ولایت نه زه خپل ډېر موضوعات خراب ډېر احتیاج محتاج یم ډېر یعنی ډېر احتیاج یم دغه یو پیغام ما درته وویل زه کېږم کوم یو که زکات لري په دې روزه کې زکات واقعا زکات پرې کېږي او زکات هغه کوي ډېر زه وضعیت مې خراب ده ډېر احتیاج یم ډېر محتاج یم او پښو باندې مایوب یم په کور کې هېڅ شی خدای نه لرم په دې روزه کې یعنی داسې مشکلاتونه روانې تېرېږي چې یو هغه الله نه وینې له ډېره چرته ده ډېره پته خرابوالي نه بېخي وضعیت خراب ده چې وایم چې دغه څوک زکات لري زکات ورکوي خیر ده دغه ماته دې یو اول راکړي چې په هر ځای کې زه ورته ورځمه په ما باندې ډېر احتیاجي راغلی په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه وه راغلي لاکن ساکه دې دغه احتیاجي په ما باندې راغلی ډېر احتیاج یم ډېر محتاج یم یو شماره زه خپله ووایم خیر ده دغه ما سره تاسو ته افکې هغه که اعلان کړي چې دا ما ته دا خلک واوري کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې خیر ډېر احتیاج یم دغه ما ته دغه شماره باندې زنګ ووایي چې زه واستم ما سره دغه همکاري وکړي زه به خپله شماره اعلان کړم خیر ده دغه ما غږ تاسو د خلکو ته ورسوئ 0 0 0 1 1 شپږ بیا به تکرار کړم 0 0 0 1 1 شپږ ډېر ډېر تشکر کوم خیر ده دغه ما غږ تاسو نشر کړئ ډېر احتیاج یم ډېر محتاج یم په دې روزه کې قسم په خدای یو خدای مې ویني یو علام در
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو راسره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عامو خلکو ته تلفات اړولې دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي دوی ورځنۍ بمی چاودنې د سړک د غاړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباریو هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپلو عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي په دې خپرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو تر وقفې وروسته ورته راځو
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
الو زه حاجی سید محمد هلمند د ولایت نظری د وزاره استاد سره په تماس کې یم زما نظر اقوایش دا دی چې دا شیخ کافاتی ورک سیدا دی ورک د خدای په پاز موږ خو نه راړان کړو موږ ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې دا حکومت راځي موږ سره نه کې دا ځي موږ چې کسانو دی وجوم ته د پای ته کې شری دا وڅال تاسو ول ارش په یلمن کې د غم تغیر خلاص دی ارش په چپا د ارش په عملیات په ارو لسوالي کې پنده د شپ د شپ ارش په چپا ول کې دی ارش په د دې چې ټوپ نه راغوي دا وڅال په اسلام کې دا چې نه لريوال کولند راځي دی ول سره دی ورې فقط والسلام
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف ډېر زړه مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتنې جواب کوي چې د ورستۍ نامنې خلری په ځنګړي ډول دي د ملکی تلفاتو څخه ډېر اندېښنې لري نو که تاسو خوښ وي زه به دغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي
مهرباني څور بازار او کورونه د تند او درخت او چسولې او کشتنې ته باس ول خلکو کورونه وران ول ایا د یو کیلومتر خاور او دې ته ډیر تر ځل لري تر بازار او انسانانو یا په سوو انسانانو یو د مری دا د شاسته روزه چې وسره غلې د دې خلکو چې کورونه بمبار کړی تر خلکو بمباری کې یا خلکو کورونه په خلکو غورځي ایا موږ ته نه زه ریډیلی فدیلار کی چې والله ته ورور څه د توه منو که څنګه اوس موږ د حکومت نامه بدرځي مو د طالب د نامه بدرځي نور نو والله تاسو پوهیږئ کدا زما په خام نه شر کی زه به ډیر خوشاله سم او یا د پور چرواک پور ورته
بلې راسه
اورم سر په پیل کې مننه سلام تاسو ته ټول تاسو اوریدونکو ته او دا اوریدونکو چې د هلمند
د ولایت نمو سره پاری کې چې وا دا رښتیا چې د ګران کار هم لري خو زموږ کوشش کوو تل همیشه چې کوم ځایونه موږ ته په اولویت کې وي باید هغه ځایونه چې ډېر تعدید وي ډېر ګواښونه وي موږ همیشه په هغه باندې کار کوو. تاسو په دې وروستیو کې د دې ګواه هستئ شاید هستئ چې موږ په شیرزاد ولسوالۍ کې عملیات وکړو پس له توګه نه مو لاره خلاصه کړه. یاده تېر وختو کې د اروزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډېره وخته زموږ دفاعي نتیجه کړه لاره خلق موتر یو هرکلی وکړ. نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي ما دا ځان سره همدا اوس یاداشت وکړه چې انشاءالله زه به دا مربوطه ساحېنم پښتنه وکړم څوک چې هلته چارواکي دي که د اردو په چوکاټ کې وینو حتمن موږ په دې سره کې یو څه پلان به کوو پروګرام به کوو نو دا به مشرانو سره موږ شریکوو. او یو شی چې ډېر مهمه ده چې